چې جلکې نه هغه وګوري او بیل دی چې د رضایت چاته یې ورکي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته څه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل لایب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکه چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسیدلی دي او د علم پوهې نه کافی اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهني د غسی زشتو برخوردون لپاره آماده نه دي. دا په خپل رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل دار ته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت دي نور زامن فیسو په اسانی دور نه ور کوي سو سره دوستی نه کوي سو سره خوازیت نه کوي سو سره خیخی نه کوي دا خبری خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوشي په دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځانمنون کې دي هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوه شي نو ډیره اسانه ده دغه ښه رویه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینه یو بل ته وي په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
هیله کوم قربان
پاکا بلکې مو دیو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې دیو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي
ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلیږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو اني دوی اکثره پلان ته نسبت دوی په دې اند دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښ نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښ او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دا البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کیدای شي خزه مور کیدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر دسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دل تاسو ویني وړه ولا تاوتری خوانې په دل تر منستکیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ادي خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل دغه شرافت چلری یا کوم انسانيت چلری دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خاوند دی مور او بلار دی خوخ دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دامن واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکوي یا مثال د خاوند خبره و منی زکه غوي مور بلار دی ته د دوی احترام کولای شي دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي
استاد د تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت را منځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې یو کار او بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د یو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارماله ولا
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غژتون سره هتا په مرکزی ولایتونو کې د غژتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پری خودل کې خپل د سینې د خاوان نه مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې لکه موم چې دغه خزم سن کور دراغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دای ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار پمرونه کې چې ما دغه وکیا مثلا هغه خوخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړ یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه دوی نشي کوله ځکه هغه حقوق دوی ته نه دی معلوم چې موږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس پدی باندې وای چې دفاع وکیا مثلا نو وای چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا پدی معنی چې دا دی یعنی تاسو مخې ډیر زیات حیا وی د دې ډیر سپک خزه ویل کیږي یعنی دا د ماده امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی د اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنې دلیل دا چې دا ټول نه پوهی دا کچر د علمي په دې ټکورانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خوخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجان حقوق چي نو هیڅ کله به د سوز رامنست نه شي نو ما نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خپل خواله ده د دوی په خو اخلاق په خید سنیات په شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو تبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغړی او دین ورسره مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي نه د میرمنه دی خاوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع ملرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت ته تاثیر کوي په دوی په خوال یو دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکړي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1 دا باندې نه خبرونه تر بیا هي چاري ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه اوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی یاست. د ازادي میلمه په بل پروګرام کې زفرید سیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلمه دی. کمال الدین چپان نن په پروګرام کې را سره میلمه دی. یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالې د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپختو. چپان صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایس چې کمال الدین چپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړې دي؟
ډېر مننه خوشاله اوسېد. ما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ و، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیار لسوا پنځه کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته معلومه میرویس نیکه لیسې ته هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما هغه لیک لوستل و لیکل هم دا همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله پسې د دوو صنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بلاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سپکېدو سره دا هم بیرته کنی شو. خو بلاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وی چې په کندهار کې ګډوډي وو، تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ مو څومره وو؟
ډېر مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس اوویشت کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر لس کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورور باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو، دغه لس اوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان وو، ستاسې همسنه، ستاسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګ محرومه وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن را ورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري، خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته، تنکي تنکي ځوانان سته، یا د دې یا مخکې چې وه، دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه چې خاکپسره خلک دی، تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نو رسام هلته ډېر ماشومان سته، بېخي ډېر ماشومان، خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
چپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اوریدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دغه ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی دا زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
او ډېر مننه د شام قدر خلک هم پکې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر داسه خو ټولنه د څه باندې ټولنیز ژوند دی. بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاري بوخت، په خاص ډول د ولسوالیو خلک، بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېر برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغه وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه چې دوی اوبه نه لري. کوهیان چې کینې برمی چې کاشي، یا کاریزونه چې و مخکې ټوله وچ شوي دي. نو دوی چون دا برخه چې ډېر فعال او چې بزګری و مالداری و دا برخه تر دې ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان چون مخصوص هم د ډېرو په حال کې دی او په دغه تیر شلو کلونو کې حد اقل دومره یو سفر مقصد شوی د څوک تصور کې چې ځوانان یو سر روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر خلک دي، نمرې یې پوره کړي، پوهنتونونه یې ویلي دي. نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي، درسونه یې ویلي دي، ماستري یې کړي، او ځینې دغه موستاتو کې اخته دي، ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي، ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي. نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طب انجینري او نور، چې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب بیرته به ستاسې ژوند ته راشو، کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته، او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
ډېره مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه لاکده کېدلو ښار ته، دغه ژوند ډېر جالبي، ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري، ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپل چې موږ د تر اغلا لومړي وختونو کې ډېر سخت ذلت او ډېر سخت هغه ځانو، ځکه هغه مشکل شین باز پته په دا شام فریس او بیا دا کلوسار ته د انتشار کې یو بل ډول هوا، یو بل ډول کافریالي. نو بیا دا وختونه موږ 15 ورونه او بیا 15 سره موږ زما بل مشر ورور بیا دا بوتل بیا څنګه شامل کوم څه وسګنه استاد و استاد ژوند دی لري. نو اخوی درس مو سوای نن بیا دې فشن شبه کوله اوی کې به مو زه چون په خپل ورونه کې مشرم ما اوی به ما څخه چې کوم پښتنه کلمې مو ورونه څخه اوی به بیا وایي چې ماشاالله تاسو ډیر لایق استې دا استعداد او تاسو کولای شئ ډیر څه زده کړئ وکړي، یعنی تشویق کول به نو هغه وخت می راي دی چې نو تاسو یو پروسه وایي.
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وي په خوانځي کې او خینومري دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از خپل د ټولنیز موضوعات سره ډیر علاقه لرم او تقریبا وکلونه کې چې زه د پیوا لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون چون سپه د لوړ سنفونو کې په دولسم سن کې او نهم سنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ او لغت نور اوب نور څلوي کې هم څه نوځ خپل په وسونځي کې په ولسته کې د تمرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دا غلې ته امیر کوستانه و چې تبا دې په تدریس هم کې تبا درات بیا کوم وخت نه چې ما امتحان په دوسه کې چې دتون و کې هغه چې ما ورته نمرې وړل د ټول څخه بیا کامیاب شوم بیا کوډ یا بس دې را تر اخري چې کوم ځای ته چې کامیاب شوې دا هغه ځای ته باید دلته تبديل راوړې. نو دا مې تبدیلی ورته راوړه اوس ځکه په ټولنیز موضوعات کې په کټکړه نه ما خو هغه خپل وخت کوم بیا اوس دې سره ما هلته دا تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او پټوله کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله ورېدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې وځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسو څومره د دغه سیمې د تاریخ په اړه باندې، دغه زیده خلکو په اړه باندې، او همدارنګ د چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه والا غي وړاندې هم دغه ځای امن نه و، څه مولي کلی دی خپل کنه؟
نه بله، د مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي او دا جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري. او زه باور یم چې د افغانستان ټول خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته. چون په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بعده مرګ د جګړو راپورونه یې ډېر و، د کندهار اقرب څخه، د روزګان څخه، هلمند څخه، زابل څخه، وتلانې نمرو څخه. نو په دا برخه کې چون دغه کورونه د ذهنیت بس منفي جوړ شوی، خو دا چې هم تدیر فل کده هم جګړه تیر شوی، د خلک ډېر نرم خو ډېر آرام، ډېر مدبانه خلک دي او ډېر وطن فرد خلک پکې سات دي، چې ډېر وطن فرد خلک پکې سات او خپل د کندهار د ولسوالیو خلک چې ډېر مننه کوي خاصول دغه بزګرانو ته چکل دغه میله یا د کوم سیلانی کسان دي د کندهار ولسوالۍ ته هغه چې بیا راځي ډیر ډیر څه فکر ورسرای نو کندهار په مضمون تاریخي ځای نه هم لري خپل منډګه چاغه د افغانستان په انتظار تاریخ دغه منډګه چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت خپل چلځنی چې سایه په منډګه چې بوس ثلاثه یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړې فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه ستا نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ ستا چې هغوی ډېر انار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ چې ډېر ښه انځر لري یا ژړې و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کې نو دې برخه کې موږ همیشه نیکل کوو همیشه دا غواړي
ډېر مننه کور ودان سپان صاحب حتمن ساسي لیکنه نه هغه کسان چې غواړي د رسیمو وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي کبه دې راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکو علاقه محمد اجتماعي مسایل سره او تاریخ مډیر لسته څنګه مزلو کې چې ژورنالیزم انتخاب کړي ډېر مننه خیر
اوسه چې نو په دا برخه کې ما خپل علاقه مې وزړه مې وچکار وکم از ما خپل د دې څخه ما کې چې زه ژورنالیزم پونځي وم ما اداره پونځي او ما اداره او پالیسی پونځي یو کال وویل کو کله چې یو کال وویل هیڅ مې زړه نه و چې زه دا غنور په مخ باندې بوزم بیا ما غو چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ خوشبختانه دغه هیله چې ما و چې زه به ژورنالیزم پونځي و ما زه فرصت و زه ژورنالیزم پونځي ته کامیاب هم شوم و می ویل هم او دلته محلي رسمي کې مې هم کار وکړ کو متاسفانه د شرایط د حالات هغه وخت مستقیم د جنگي حالات و هغه وخت هم د بیل لپاره چې د ولسونو شغ ورته د ولسونو کوشتنی ورته کله چې ته ولسوالۍ ته ځي هڅه چې د خلکو حالات یې ډیر په یو بد حالت کې ژوند لري یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوي نه لري هدا کله کوشنه کلینې کې فوق سړه کې فونځه دا هیڅ سم نه لري دا ستاسو ضرور باندې خوځي چې نو هغه وخت کوم شرایط تاسو خو دومره ډیر نه وکړه چې د نظام او څه ټول کې دا ټولنی ظلم هغه څه حقوقي برخه ده حقوق فونځي ده یا مثلا ژورنالیزم دی یا واسه نور ټولنی ظلم دی لبد مرګ په دوه کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دې کوم امیدونه هغه چې کسي دي تر دې پورې یوازې په دې هغه مهمو مطلقي برخو چې هغه دي خو یوازې سپېږې پورې محدود شوی دي نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساينس یې تلاوس ځوانان زده نه شکی زما هیله ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کیږي یوازې نه چې بحران توان راول نو څوک باید ناهیلی نه شي ناهیلی و نه کې مزال وي چې دا ژوند دی لوري چې وړي فکر راځي د خپل هدف څخه تکل یې دا غل لپاره مو خو یو په یو کې ته کې ورسېږي نو هغه وخت هم لا دې تاسو خو اوس راځي دې تاسو دې په دا برخه کې ما دې کې د همدې مسله سری شو دي چې نه یې په څه سکوت کې دی ما یې کار په کې نه دي ځکه کار کول په څه سخت دي نو سخت کار چې دی دا باید هغه یې چې دی هغه کوم هدف چې ته خپل دې سره څنګه کې باید یو بل هدف مو ته چې دا کله فرض خپل ځان کې مبارزه وکړي نو چې نو اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې شخصي کاروبار باندې عادي ژوند باندې دا باندې ډېر څه کې پړه ده نو ځوانان باید د سمستر کې د بکړې وو چې سمه یا دا ورته چې کمپیوټر پروګرامونه او دا د چې ځوانان ته د دې څور کولای شي په ځوان کې دی باید دا ته مخه کې ورځي هم کې
څپان سه پربو شو تاسو په سیمو کې د خزو انجونو د وضعیت په اړه باندې تاسو په قندار کې ژوند کوي حتمن کور کې به خويندم لري څنګه د پټول کې ساسي په کورنۍ کې د انجونو وضعیت او پټول قندار کې د خلکو نظریه د انجونو په اړه څه ده
او ډېر مننه په دې شام زه په لری شاده توه مالا شاید چې ما باندې خپل خويند لک خپل ورونه لک خپل مور فلاروم د درنې دی و هم راځه ساتل په مجموع کې لباده مرغه و ما یو خو په وسمی دور کې په افغانستان ته د ټول انجنونو د ټول څه وضعیت هم دا څه جدول دی د دې هغه د ژوند امکانات چې دا محدود دي بلبا د مرګ په دا سیمو کې چې هغه لري پرتی دي او دا که څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري هغه یو وضعیت ډېر خراب دي چې کله خلک د سیمو په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې ډېر د دې چې انسان هغه تکي د سلفي شم په داس مصافه په ټولنه کې چې د شته د حکومت په برخه کې په بس کې ورتول کیږي او هغه چې پر اولادونو باندې مریض مصافه د رسنیو خلک یو غره فورون لور د خپل ملګري ملتونه دا باسي چې کوم فعال ادارې لري او وايي چې په یو ساعت کې د ریس لور میرمنې په ولادت باندې مریض خپل ډېر دردونکي حالات بل دا دي چې دا ویش ون ته دا وی امکانات چې هیڅ هم لرانه نه کیږي په خاص ډول باندې فلیر فتول صالح کې حتی هغه سره د سل سلام کیږي دا نه کړ دفتر ته ځو ما چې هغه سره د سل سلام کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرتی چې دا وی سره هیڅ مشوره نه کیږي کله چې هغه کوم چاته په نکاح کیږي دا کورنی فاړې معلومات نه ورکول کیږي دا شخص فاړې معلومات نه ورکول کیږي
په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلل ځکه دني مستا چې د شوه د حکومت په برخه کې کاوا خو یوازې په مرکزونو کې یو څو پروژې څو کې دا غوا خلاص ورکړي نور یې سم نه د څه وی ان لري څه ټول سوالې ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسېدي یو څه د دې ټولنې برخه ده یو څه د دې ټولنې نمایي ده یو څه د دې حق لري چې هدا کال د مشورو سره وتی چې دا کارته په نکاح کې چې هدا کال دومره معلومات ورکول چې د پرني کې ثاني کاټړل کې ثاني یې د څه انګیزه یو تغیر په برابر کې نه دی راغلی
چپان سپ استونز چرته ده د ټولنه خپلم داسې جوړ شوې چې دمر مرد سالاري و پکې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دمر بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه بل سیلتم لري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي
متاسفانه دا څه و ټولنه چاوي کې خلق په بدګری باندې را لوی زیابوی ته او خلق په مالداری باندې او یال ته هغه پیغام نه ستر لاسه کولای نو هغه بیا د دې بلداد چې هغه مستاسي پښتني کلتورونه دا دمر جپړې د اسلام اړولې ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا غیبی څور کړې دي نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسې ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریا ده چې څنګه هم خلکو نوار کوز کوم تاسو پانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسه دا چې جوړتي چې خلک یو ډول د بهودا په کې لوی چې لوی چې دا نو نه وځدا چې د څه د حکومت قامت په مشور کې د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسه هغه د نړیوالې تاسو یې چې په دې نا دې ولصالو کې لري پروتوکول چې اطراف کې ډېر وخت خلک په یو بل سره خبرې دي ډېر خلک بدی دي جنجالونه دي په ډېر نیوکلی موضوعات باندې نو دا چې څه خو ستاسو د پښتني دودونه اصلا د دې بایسي دي چې متاسفانه د شې کوم مقام دي د مور د خور د میرمنې
اګه څه کړی دي څه پانسې تاسو راځوي تاسو په کور کې د خوند سره مرسته کوي کنه کوي اوسو خوند لري
او ډیر مننه خیر اوسه زه څلور خوند لرم او ماشالله نورونه لرم ټول یو بل سره همکاري سپورنی مو جوړ کړی یو بل سره ډیر همکاري کوو خپل خوند سره ما همکاري کوو او وی باندې تیر تران مشکران یو مرسان دې دې تیر ګران دي نو دا خپل ډیر هم سره سره کو بله
از دا کړه ته اجازه ورکړې ده
بله متاسفانه خو د دې ذکر موږ نه دي منا کړې لپاره ما ته اوسني حاکمانو باندې کړې دي
دا خو یوازې دعا کاله کیږي لدی وړاندې تاسو اجازه ورکړې و
بله بله هغه وړاندې دې درسونه ویل او مو هم ټول دې کې و خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته سره به کوم چې سنیا کې باندې د لپاره یو طرح جوړ کړي کله چې د مالیات لپاره د اقتصاد لپاره څنګه چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی چې بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي د زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوو چې زده کړې نه کوئ واده وکړئ؟
نه نه، خیر دی، خیر دی، دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي او دوی بیا به دا کې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مسله دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه، هغه لومړني هدفونه وموښې چې تا هغه ته چې دا د دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي، دا هم کولی شي، دواړه کولی شي.
چپان صاحب، کله چې کور کې یاستئ څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم څه دی، خویندې مې هم څه دی، زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیک لوست وه، کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکویه دا ټول هغه چې ما دوی ته ښوولې دي. نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم، په دغه وختونو کې چې دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي. او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرئ دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ، د کلي هغوی باید راوغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي، یا تاسو باید ورته یا دوی باید راوغواړي او دغه لیک لوست لري دا سره شریک کړئ.
چپان صاحب، په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي، د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کې دي.
دا خو ستاسو ما تا ته وویل چې زه یو لسه کې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه مکم دې ته اشاره وکړه چې دغه حالت کله رامنځته شوی دی، دغه د سیستم دې څنګه شوی دی، ځکه خلک په زده کړو باندې عمره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شو چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وو. نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلې چې دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایي هغه ډېر فکر شوی دی، که چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د غومره هغه سیستم روان دی، دغه سیستم په سم څکه نه یې، خو خدای دې نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دی، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړو چې دي هغه ستا ډېر روان دي.
چپان صاحب، که په دې را ته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي، خپل مسلک ته راځئ؟
بله بله، خامخا، ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستري هم باید واخلم، هم دې برخه کې که چانس برابر شي، لږ روپۍ ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس کې څه شي غوښتنه ده، د ولس کې څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه حتماً دې برخې ته راځم، ځکه دغه یوازینۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي چې هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی ته دا یو ډول ما ته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر، یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
چپان صاحب، کدام را ته ووایي تاسو مخکې مې یادونه وکړه، اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي او بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ساسې پان باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
ډېر مننه، خیر اوسه. زدا هم ژوند دی لوړ هم پکې راځي، ژور هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوس دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري. او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل عاطفي هدف ته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بل برخه باندې کار وکړې. هغه برخه کې چې ته هدیه لاسرسی ورته لري، ته هدیه راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي، هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي. او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر شوي او کدلې پاته دي، او هغه چانس یې برابر شوی نه دی. هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي، او که امکانات نه وي پر یو بل آپشن باندې، پر یو بل برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د واګزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي. هغه برخه چې دی هدیه لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخه وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي. هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل، دا د دې پر روح و روان باندې ډېر اغېز کوي. هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به بې شخصانه کرده چې دوی داسې وي چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف واوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.